د کابل په وخت د سهار 8 بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم او سهار مو په خیر. زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرام ازادي مجله په ګډه اورو نور مطالب هم لرو. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. طالبانو پرون په نیمروز، پکتیکا او بامیانو کې یو لږ کسان د غلاو او شراب سکلو په تور په درو ووهل. د طالبانو ستره محکمې لیکلي چې په نیمروز ولایت کې اته کسان د غلا په تور په تعزیری سزا محکوم او په محضر کې له 15 تر 150 درو ووهل شول. د محکمې لخوا په بل بیان کې راغلي دي چې په پکتیکا کې هم دوه کسان د غلا په تور په تعزیری سزا محکوم وو او 150 درې ووهل شول. د طالبانو ستره محکمې ویلي چې په بامیانو کې یو کس د شرابو د څښلو او د یوې بوشکې شرابو د لرلو په خاطر په 2 کاله بند محکوم شو او هم په محضر کې 9 درې ووهل شو. طالبانو تر دې وړاندې هم لسګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي او سزای ورکړی دی. دوی همدار از ګڼ کسان اعدام کړي هم دي. د طالبانو لخوا تورنو ته د سزاو په ورکړه باندې ګڼو بشري حقوقو فعالانو نیوکه کړي او ویلي دي چې د طالبانو په محاکمو کې تورن کسان عدالت ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده د 1403 مالی کال ملي بودیجه توشیح کړه. مجاهد د سه شنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د روان مالی کال په بودیجه کې د خلکو اړتیاوې او لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي دي. د 1403 مالی کال ملي بودیجه داسې وخت توشیح شو چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ ډیر شوی او د پوهانو په وینا د طالبانو د حکومت په عوایدو او لګښتونو کې روڼتیا نشته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي لسګونه ښځو سره یې په بغلان او غور کې نقدي مرستې کړي. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د بیړنیو نقدي مرستو د پروګرام په مټ په دې وتوانېدل چې زیانمنو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي څو اړین مواد پرې واخیستل شي. یونیسف افغانستان بیړنۍ نقدي مرستې مهم یونیسف افغانستان ته بیړنۍ نقدي مرستې مهمې بللې. غور، بغلان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلونو پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ویست انډیز کې خپل 10 ورځنی تمریني کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ وایي دا تمرینونه نړیوال جام ته د وروستي چمتووالي په هدف ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې 2 تمریني لوبې هم وشي. افغان ټیم د نړیوال 20 اوریز جام په ګروپي دور کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیوګینی سره مخ دی. تمه ده د نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په 4مه له یوګاندا سره وکړي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د ملا برادر په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی نن چهارشنبه د ایران د ولسمشر جنازه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر سره سربیره د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی هم تهران ته تللی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی جنازه په 2 ښارونو تبریز، قم، تهران او بالاخره مشهد کې ترسره کیږي. رئیسی د یکشنبه په ورځ په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر دلبیدو په پیخه کې له 9 نورو کسانو سره چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم پکې شامل وو ووژل شو. او د روسیې له اوکراین سره پولې ته څیرمه د خپلو تکتیکي اتومي ځواکونو د چمتووالي د زیاتولو په هدف د پوځي تمرینونو لومړی پړاو پیل کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ وویل چې د روسیې د ځمکني بشپړتیا او حاکمیت د بې قید او شرطه ځواب ویلو او تضمین لپاره په دغو پوځي تمرینونو کې د غیر ستراتیژیکو اتومي وسلو د جنگي واحدونو تجهیزات برخه لري. د دغو پوځي تمرینونو پروګرام د می په 6مه اعلان شوی وو او له امله یې لویدیځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرله پسې غیر مسؤولانه چلند تورن کړی دی. د خبرونو پای ملګرو ملتونو ویلي دي د افغانستان لپاره د دوحې ناسته د جون له 1 د جولای تر لومړۍ ترسره کیږي. دا خبره یاد سازمان پرون مخام په یو اعلامیه کې وکړه. د طالبانو حکومت ویلي چې په سیاسي چارو او د سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې طالبانو ته د دوحې په دریمه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
ملګرو ملتونو کابل ته دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالې روزمیری ډی کارلو د سفر په پای کې اعلان کړی چې له طالبانو یې رسمن په دوحې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې سه شنبه ماښام راغلی په دوحه کې د افغانستان په اړه د ځانګړو استازیو د درېمې ناستې هدف له افغانستان سره په لا همغږي منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د ملګرو ملتونو د اعلان له مخې تمه ده دا ناسته د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ دوام وکړي. په سیاسي چارو او سولې جوړونې کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې کابل ته په سفر کې له بیلابیلو خواوو سره په بحثونو کې د افغانستان د شته ننګونو په اړه خبرې کړې. په اعلامیه کې راغلي چې ښکېلو لوریو دا غوښتنه درلوده چې هر ډول نړیوال تعامل کې باید بشري، پراختیایي او اقتصادي ننګونو ته پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری ډی کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او په تېر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالعبدالله سره په جلا جلا ډول د دوحې د درېمې غونډې په اړه بحثونه کړي دي. مولوی کبیر چې د دوحې تیر کانفرنسونه د طالبانو د عدم حضور له امله نیمګړي بللي، ټینګار کړی چې دا وار د طالبانو شرایط ومنل شي څو له افغانستان هم د دوی یو پلاوی په یاد ناسته کې ګډون وکړي. اخو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوې ښځې له ملګرو ملتو غواړي چې د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تأمین تمرکز وکړي. د ملګرو ملتونو د سه شنبې ورځې په اعلامیه کې راغلي چې د سرمنشي مرستیالې له واکمنو چارواکو او بېلابېلو خواوو سره په لیدنه کې د افغانستان د ریاقونو په تیر بیا د خزو پر تعلیم د بندیزونو په اړه خبرې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شتننګونو د هواري او د یوې حل لارې د موندلو لپاره چې پکې د یو ځانګړي اساسي ټاکل هم د بحثونو یو برخه جوړوي، دوه واره په دوحه کې د افغانستان په اړه ناستې ترسره کړي. لومړۍ ناسته د 2023 کال په مئی کې جوړه شوه او دویمه هغه سه کال په فبروري کې جوړه شوه چې طالبانو پکې حضور نه درلود. ملګرو ملتونو د دوحې تیره غونډه راغنده بللې وه او په بیلابیلو برخو لا غې ډلې ټول ګډونه حکومت، بشري حقونو رعایت او د خزو د تعلیم په اړه د ګډونوالو هیوادونو نظرونه وارتا او مثبت بللی
وو. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کوچنیانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې سیلابونه د ماشومانو لپاره د اقلیم د بدلون جدي خطرونه لیا لا پیاوړی کوي. یاد سازمان په بغلان، فاریاب او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون د ګڼو کسانو د مړ کېدو په اړه د یو راپور په خبرولو سره خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د ماشومانو د ساتنې د دغه سازمان د افغانستان څانګې رئیس وایي د کرنې د سکتور په ګډون د اقلیمي بدلون پایلې د 80% افغان ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې په وروستیو سیلاونو کې د کورنۍ یو شمېر ماشومان مړه شوي او ژغورل شوي ماشومان هم د روغتیا په برخه کې ځانګړو مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د مې په شلمنې تخپور شو، د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړې توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې افغانستان په یوه اونۍ کې دوه ځلې د سیلابونو ښکار شوی چې د دې هیواد پر ماشومانو د اقلیم د بدلون جدي خطرونه ښيي. د سیف د چلډرن په ټکو یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 400 ولس کسان وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د سیلابونو له امله یوازې په بغلان ولایت کې 3000 کورونه ویجاړ شوي او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په شمیرو کې د بدلون امکان شته. په دې راپور کې د سیف د چلډرن د افغانستان څانګې مشر ارشد ملک په اواله راغلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پیښې به د دغه هیواد 80% ماشومانو لپاره د دوی د کورنیو د کرنیزو ځمکو او څارویو په ګډون د عایداتي سرچینو د له منځه وړلو له امله جدي خطر وي. هغه په افغانستان کې د پرله پسې وچکالۍ او سختو سیلابونو په اړه اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي پر ماشومانو یې د سیلابونو د اغېزو په اړه خبرې کوي. د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقادر وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د کورنۍ دوه ماشومان مړه شوي دي.
از جمله اطفال یکی برادر خودم است تقریبا.
په ماشمان که یو می ورور و چه تقریبا سالور یا 15 کلن و چه سلاب یور شهید شو او یو می دترل مسای و چه هغه هم ده سالور یا ده 15 کلن و
و هم تقریبا سنش 4 ساله یا 5 ساله بود پرم سلاب برده شهید شده.
یشمی نور هم وی چلی سیلابونو څخه د ژغورل شوی او کسانو روغتي وضعیت ښه نه دی. د غور ولایت اوسیدونکی محمد انور وایي
تری ماشومانو یو می ورندار او یو می ورور ځکه کسی زکورنۍ و څلور تن وضعیت سم نه دی. یو ماشوم چې د دوو کلونو یا یو نیم کلن دی د هغه وضعیت یو څه ښه دی خو د نورو وضعیت ښه نه دی. ضربه یې لیدلې.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو د مجموعي شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان صیق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو تر دې وړاندې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله 540 کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د WFP په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په وار وار د بودیجې له کموالي اندېښنه ښودلې. دې اندېښنو ته په پام سره د سیلاب ځپلو اړتیاو ته د رسېدنې څرنګوالی چې ډېری یې خپل کورونه، څاروي، کرنیزې ځمکې او نورې شتمنۍ له لاسه ورکړي د نړیوالو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو له عمده اندېښنو څخه به وي.
د کوچنیانو د روغتیا او سلامتیا په هکله بل رپورټ هم لرو. د بې پولي ډاکترانو سازمان MSF د افغانستان په دریو ولایتونو کې د ماشومانو او نوي زیږول شوي کوچنیانو کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یاد سازمان د وروستي راپور له مخې یوازې د جنوري او اپریل ترمنځ میاشتو کې په مزار شریف، هرات او هلمند ولایتونو کې څه باندې 15,000 ماشومانو چې په شری اخته وو درملنه شوي. یو شمیر کورنیو چې ماشومان یې په شری اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان یې اشتهایی ترڅنګ تبه او خارښت هم لري. په ورته وخت کې یو شمیر ډاکتران سره لدی چې ماشومانو ته د شری د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي. په دې ناروغي د اخته کسانو څخه ځینې سپارښتنې هم لري. نور جزئیات په دغه راپورټ کې.
د بې پولي ډاکټرانو سازمان MSF د افغانستان په دریو ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د مې میاشتې په 16 نیټه په راپور کې ویلي چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوي زیږول شوي ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دې میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری ناروغۍ د 15,000 پیښو درملنه شوې چې له ډلې یې د مزار شریف په سیمه ییز روغتون کې 2,200 ماشومانو درملنه شوې، په هرات کې د 1,386 ماشومانو او د هلمند ولایت په روغتون کې د 1,408 ماشومانو درملنه شوې. MSF وایي چې د نوي زیږول شوي ماشوم د بدن ځواک د شری پر وړاندې لږ دی ځکه چې دوی د 9 میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه وی اخیستای. د بې پولي ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته ژر تر ژره د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په دې راپور کې د MSF پروژې همغږي کوونکی ډاکټر پیکس او ویراګیا سپارښتنه کړې چې شپږ میاشتنی ماشومان باید واکسین شي او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې شوي هم دي باید په دې لړۍ کې شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نایترفی کلي اوسیدونکي برکت الله وایي چې 2 کلن او 4 کلن ماشومان یې له یوې میاشتې راهیسې د شری په ناروغۍ اخته دي.
په ځانونو اسري دانې راختلي او اشتها نه لري. کلینیک ته مې یوړل خو لا نه دي ښه شوي. سری دانې له ډېرې شوي که لږه هوا ښه وي نارامي کوي ځکه که هوا ګرمه وي خارښت او تبه زیاتېږي.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو 6 کلن ماشوم عبدالواجد چې په دې وروستیو کې د شری په ناروغۍ اخته شوی وایي
واجد ماما شری دانې ډېر راختلې وې. درې ورځې به کټ کې پروت وم ته به نیولې وم د ډاکټر ته لاړم دوی راغله نور ماشوم هم شری نیولې.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 12 کلن مهنت الله وایي
یو څو وخت وړاندې زه شری نیولې وم تبه مې وه او زکام میو بیره باندې سری سری دانی راو خاتی او ډاکټر لاړم غیر ال وټامین اے او پرستامول ګولې راکړي ډاکټر ال ویل چی ته زی بیل کا او لم لمبا کوا به لمبا می کوله او زی می ته بیل کړو اوس ان شاء الله خیم
نو ما وړی زیاتوی د واکسین اخیسته و زکه ناروغي پر اسانه تیر شو خو یو شمیر ماشومان چې د دوی په سیمه کې واکسین شوی نه دی د ناروغي ډیر وکړېدل په ورته وخت کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر نعمت الله ماشومان ته د شری د واکسین پر تطبیق د ټینګار ترڅنګ وایي چې سالم کسان باید په دغه ویروس یخته کس له وسایلو څخه کار وانه خلی
او بل دا چې شری په درملنه یا مخنیوي کارول مخنیوي کارول شوی درمل ویتامین ای دی دا بهترین کار ورته کوي دا به دوی واخلي خپل کورس دا هغه باید پوره کړي او مکتب څخه نور ماشومان څخه لری باید وساتل شي کالی باید چټ مخی مرته واچول شي او تشي لباس کوټای جای هر څه باید وباسل شي مرته واچول شي چې مرته واچول شي او ترڅو دا وایروس دا ختم شي
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د پاملرنې انسټیټیوټ په افغانستان او په ځانګړې توګه په سیلاب ځپلو سیمو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان د اپریل میاشتې د راپور له مخې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شری 3,310 شکمنې پیښې ثبت شوې چې له ډلې یې 14,050 کلونو کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ولایتونو کې ډیری ماشومان د شری ضد واکسین څاڅکي نه اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړینې د ایرانیانو په منځ کې بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. ځینو د هغه پر مړینه خواشینی ښولې، خو یو شمېر نورو ویلي چې د هغه په مړینې د آرامۍ سا وویسته، ځکه د دوی په وینا دای د مرګ سمبول و. ویل کېږي چې ابراهیم رئیسی په 1988 کال کې د څه کم 5,000 کسانو په اعدام مولو کې لاس درلوده. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی لمړینې وروسته د 1988 یا 1988 کال د دوبی په ډلهییزو اعدامو کې د هغه د رول په اړه بیا څرګندونې پارېدلې. د هغه وخت نږدې 5,000 اعدام شوو کسانو د کورنۍ یو شمېر غړي چې د ازادي راډیو فردا څانګې سره غږېدلي، د رئیسی په مړینې خوښي ښوولې او ویلي دي چې د دوی په خبره د مرګ سمبول په خپل مخ لاړ. سید ابراهیم رئیسی او نور کسان د یکشنبې په ورځ په ختیځ آذربایجان کې یوې هلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې مړه شول. عصمت وطن پرست وایي د 1988 یا د 1988 د ډلهییزو اعدامونو پر مهال د خپلې کورنۍ یوولس غړي له لاسه ورکړل.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره. یعنی تمام او روزایی که قصاب تهران جون بچه های ما گرفت، همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود برای ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستیم.
در گوهرداشت او ایوین زندان یو پخوانه بندی او در فدایان خلق در مجاهدین و در کین ارخی سازمان غری مهدی اصلانی آزادی رادیو تو اویل.
خبر مرگ جلاد اگر نگم که شادی آور است،
در جلاد در مرگ بخبر که او ایم چه خوخنی و دروغ بمیویلیوی. در مرگ یو عادلانه محاکمه و سزا و چې ما هیله درلوده. ما چې د 1988 کال اعدامونه په سترګو لیدلي، دا خبر ښایي د ویرې د دغه حکومت د ټول عمر برابر د غمجنو میندو د زړونو مرهم شي.
مادران تمام عمر حکومت خوف.
ویل کېږي چې ابراهیم رئیسی د 1988 کال په اوړي کې د ایران د خلق مجاهدین د تنظیم د څه کم 5,000 غړو محصلینو او د ایران د کین اړخو سیاسي ګوندونو او ډلو د غړو په اعدام کې لاس درلود. دا اعدامونه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله روح الله خمینی په امر شوی وو. د ایران او عراق د جګړې په وروستیو کې خمینی په یو فتوا کې اعلان وکړ چې د ده په وینا مرتد او هغه کسان چې د خمینی په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد وسله پورته کړي د خدای سره جګړه کوي او باید په اعدام محکوم شي. د ځینو اټکلونو له مخې د اعدام شوو کسانو شمېر لسګونو زرو خلکو ته رسیږي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د پښتو د معاصر ادب په اړه فرانسویانو غونډه وکړه.
دا لومړی ځل چې دلته په فرانسې کې دا ترکم ایونت جوړ شوې ده، یو د هیله کې چې
مستبانو رپروژې میتر سوچي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په پکتیکا کې د کتاب مینوال زیات شي.
یو څو هغه د کتابونو د ډیرکټ مسله، دوه مسله د تعلیم یافته خشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي.
د شینوارو د کلنې مشاعرې بنسټ کې شودل شو.
زمون هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کډرونه له خلکو ته اروپي جنو
شعر لرو.
زما وطن زو په دواره یو رنگ ستا هم مختوم سپیر ده په ګردونو خاورو دور زما هم لاس لګر چاو دی.
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ به د چای د دود پاړه واوري چې دا اونۍ په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ولمنځل شو.
شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه تر سرلیک لاندې د سیشن بی پورس د فرانسې په پلازمینه پاریس کې غونډه جوړه شوه. د دې غونډې جوړېدو ته د فرانسې انال کو پانتون زمينه برابر کړه. د غونډې د تنظیم چاري د ډاکټورا د محصلې فرانسوي سارا هرمن په غاړه وي. د دې غونډې د هدف په اړه وویل:
هغه کسان چې په پاریس کې ژوند کوي، مهاجران دي، د خپل فرهنګ او کلتور لپاره د هغه غږ واورېدل شي او پورته شي. او دا لومړی ځل چې دلته په فرانسې کې دا ترکم ایونت جوړ شوی دی، یو د هیله کې چې وروسته به نورې پروژې وي تر څو چې هم پوهنتونونه، هم کلتوري موسسې د پښتو ژبې د ادبیات لپاره، د فرهنګ لپاره پروژې جوړ کړي، لکه فیسټیوال، لکه تیر فرهنګي پروژې په کار دي، تر څو چې هغه کسان چې اوس په یورپ کې دي، چې افغانان وي یا که هم یوروپیان وي، د پښتو ژبې، د پښتو د کلتور سره بلد شي او بل تصویر ولري.
لاغلی هرمن سره د غونډې د جوړېدو په چارو کې په فرانسې کې د پښتو ژبې استاد ماتیو دی کیارام رستندوی وو او د انال کو پانتون د پښتو ژبې د ماسټري محصلینو ګډون پکې کړی وو. د دې پانتون یو شمېر پخوانیو محصلینو هم چې پښتو ژبه یې لوستی ده په غونډه کې برخه اخیستې وه. انال کو پانتون استاد نجیب منلی، کیسه لیکوال سولمل شینواری او عبدالغفور لیوال ته هم بلنه ورکړې وه چې د افغان لیکوالو په استازیتوب غونډې ته ورشي. د غونډې پر مهال جنو شیرونه وویل. له دې ډلې یو هم د انال کو پانتون د پښتو څنګه محصل شریف الله فرحاتو.
د هسته ټوپک موله نخا، د هسته ټوپک موله، دا سپینه سپوږمۍ ټوپک موله، هلی د ادم بواړه خاورې کړي، هلی د ادم بواړه خاورې کړي، ګوره درخانې ټوپک موله، او تیر ټکونه موږ در بخلي دي، تیر ټکونه موږ در بخلي دي، اوس دغه مرغۍ ټوپک موله. سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، دا د ژوند سرګۍ ټوپک موله. حسبا تراب غوندې فنا شي بیا، حسبا تراب غوندې فنا شي بیا، راز د زندګۍ ټوپک موله.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه په عنوان غونډه د سیشن بی پورس د سهار لس بجې پیل شوه چې د مازدیګر تر پنځه نیمو بجو روانه وه. په دې غونډه کې په جلاوطنۍ کې د پښتو ژبې پر ادبیاتو، په جلاوطنۍ کې د پښتو لیکوالو پر پیژندنې، د پښتو لیکوالو د لیکنو پر موضوعاتو، په ادب باندې د کلتور پر اغیزو او په پښتو ادب کې د ښځو پر نقش خبرې وشوې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونې په پار د اطلاعات کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون د اونې په پیل کې جوړ شو. د پکتیکا رون اندو پولو سونو کې د کتاب لوستنې د دود د عامولو لپاره د داډول پروګرامونو جوړول ګټور کوبلل او لاړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې هڅو لړۍ ولسوالیو ته مخسوي. نور حال د نجیب الله خیل پورا پورکی
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې ونې د مانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښ د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا رون اندی او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامه ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام شوی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرکت مسله چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستې کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجی اسلام ویل ځوانان د خوانځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو سیده آزاده مطالعه ډېره مهمه ده، تر څو پر یو شاګرد وکولای شي له هېواد چې خبر شي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر شي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه بندی وکولای شي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې پراتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خوا یې هم په مرکز ولسوالۍ کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
کتابتونونه دا نړۍ کېدلی شي ان شاءالله په چکار لري ولسوالۍ کې دي، لکه واجخوا، لکه انګور اډې بارډر او فرضي کرښه چې ده، لکه ارګون، لکه خیرکوټ. نو انشاءالله ټول ولسوالیو ته مو دا هڅه ده چې انشاءالله که خدای کول دا کتاب هغه بوره برابر کړي اندر ترونه انشاءالله خلکو ته به
که څه هم د کتابونو لمانځنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د شنبې په ورځ د دې ورځې په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دوشنبې په ورځ خوست د ورته نندارتون شاهد وو او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سیشن به پورس د کتابونو نندارتون جوړ شوی و.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او شاعري ته مخه کو. د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د شینوارو د کلنۍ مشاعري بنسټ کې شودل شو. د غنی خیل د مارکو په شونځي کې تیرونه د جمعې تر لمانځه وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر لسو بجو یې دوام وکړ. د دې مشاعرې د هدف په اړه هم په دې راپور کې چې د مشاعرې په ترڅ کې په یو لوستل شوي شعر پیلی شي اورېدلی شي.
د غنمګل مسکینیار په غک کې دا ترنوم د ننګرهار ولایت د غنی خیل ولسوالۍ اړوند د مارکو کونزی لانګر څخه اوریدل کیږي، چرته چې د بیلابیلو ولسوالیو شینواری قوم پرهنګیانو او قومي مشرانو د شینوارو په نوم د دودیزی مشایری کلنې بنسټ کې خود. دې مشاعرې ته پر ننګرهار سربیره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه وویل چې یو هم پکې هجرانو. د نوموړي د غزل سو بیتونه یې صدارنګي وو.
غزل تر زره فیصلې کوي، نو مې کوي کزړه پاسه وزې پی کوي، نو مې کوي کبي انسان ته خدمت کوي ژوند دي موسي خو کې انسان په جامعه کوي نو مې کوي کبه چې نه کوي خلچي وشي نو په امدا
د پریدون پنوم یو شاعر په خپل اوګد نظم کې ټولنیز ناخوالی په ګوته کړی وی. د هغه د نظم یو برخه ستاسو پر وړاندې کدو. د مظلوم یار په نوم یو ظلمی شاعر په خواږه ترنم شیرونه وویل چې د ګډونوالو پامې ورواړه وو. د دې مشاعري یو تن ترتیب کوونکی عطا خان شینواری وویل چې د دې دودیز مشاعري له جوړېدو څخه یې موخه داده چې د شینوارو قوم ځوانان یووالي ته وهڅوي او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو سره یې فرهنګي اړیکې قائم کړي.
د شینوارو دودیز مشاعره چې کلنۍ مشاعره ده او د شینوارو په سطح باندې په قومي لحاظ باندې جوړیږي. زموږ هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کدرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو او همدارنګه د نورو ادب پالو فرهنګ پالو سره اړیکو هماهنګۍ جوړولو یو بهانه ده تر څو د نورو ولایتونو سیمو د شاعرانو فرهنګ پالو سره د دې سیمې د فرهنګیانو اړیکې جوړی شي.
دا مشاعره د مئی په 18 نیټه د جمعې لمانځه وروسته پیل شوې وه او د شپې تر 10 بجو پورې دوام وکړ.
په خنی خیلو کې مو د مشاعره راپور اوریده. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غړي فتنه ژوند تر ډیره نسم لیکي او په نظمونو کې د میرمنو د ژوند ناخوالی بیانوي. د نرسنګ لوستي خو مینه یې له ادبیاتو سره ده وایي چې له هغه وخته چې په منځني ښوونځي کې وه شعر یې لیکه. لا اخلی فتانی سره دا سجیرړو په مشال څنګه کې زمو همکار نجیب عامر مرکه کړی او لمړی دا پښتنه تری کړی ده چې تر اوسه څومره شاعری کړی ده.
تر اوسه پوری ولن پویژ می صبرم ته دقیق نه دی معلوم یو وخت کې ما ویلو لوسی بس ډیر تعداد مشول یو خو هغه اصلیت کې کوم څه مالی کلی ولا ټولم صحیح نه ولو ځکه خو ما په صحیح وکې نیولو دا زما یو اشتباه وله دقیق حساب نه پوهېږم ډېر به نه یم نو کم اندازه ده.
خپله شاعري څنګه خپروئ تر خلکو یې څنګه رسوئ؟
خپله تر خلکو پورې د ځینو میډیاو د لارې نه هم کوم او د فیسبوک د لارې نه
هم لیجم فیسبوک نه ډیر استفاده کوم میډیا و دهونه
صحیح د میرمنو په مشاعرو کې برخه اخلي تاسو میرمنې مشاعره کوي کله
میرمنو مشاعره کې مخکې تر دې سي علات شول او میرمنو ته سہولت ولو په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم ما ګډون نه وکړی او پیلن آنلاین بڼه باندې ښځې راځي ټاټولې سوي دی هغوی کې ولې نه کله کله برخه اخلو
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړی یاست هلته چې اونیزې کومې غونډې کېږي برخه اخلی پکې
بلې اخلم میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسو راټولېږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې یو بل غږ اوري شاعري اوري
د میرمنو لپاره زیاتې ګټورې دي ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې د څه ته لاسرسی نه لري او خپل ږغ نه سي اوچتولی او خپله پوهاوی سي تر کومه اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري د هغوی دپاره ډېر ګټور دي د ټولو ښځو دپاره ګټور دي او بیا په پیل حال اوسني وخت
صحیح فتح نشون ستاسو خپل د نارینه شاعرانو شعر خوخی کده خزینه
ولز ما لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک شاعرینه دی زما لپاره ښه شعر مهم دا او دا وی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټول د لپاره شعر لیکي دا وی منه
سه په خو د سیول کې دل چې میرمنو دا ټپی چې دی ټولی وي میرمنو جوړ کړي یا ککړې غاړي چې دی یا نورې غاړي چې دی نو نن سبا سه صورت حال له تاسو سره ته چې سړی ښه شاعري کول شي کا میرمن
هر څوک چې زیات مهربان وو سي ش احساس ولري درد د وطن احساس کړي زما پن باندې هغه وش شعر ولیکي
تاسو غیر مستقیم تو گواهی نه میرمنو پلوی وکړه نو
نه پلوی نه کوم ده نه تا سایانو پلوی کوم نه ده میرمنو فوزوام چې سوک چې احساس ولري درک ولري مهربان و سی اغاز ما پا نظر بانده ده با نه چی طولی شدی مهربان دی نه دست نمانم انسان مهربان دی اغه یو ښکلې ذات
صحیح نو ستا په لیدو شعر لیک لسنه الهام اخله
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت
که حالات خراب وي غمجن شعر لیک که حالات ښه وي بیا خوشاله شعر لیک هم داسې
او بالکل هم داسې که حالات ښه انسان ښه احساس لري او که حالات خرابی انسان تا بندش کاره خبر است چه احساس نلری زکر چه شیر احساس ده
لاغل فتانی سرمو ده نجیب آمیر مرکه آوریده اوز با ده زما وطن پنوم ده غلی فتانی یو شیر لدوی چخوار
ته دواړه یو رنگ زما وطن زو ته دواړه یو رنگ ستا هم مخ څومره سپیر ده په ګردونو خاورو دړو زما هم لاس لګر چاودل دل افشو می ازغه وتی په سپیرو خاورو ژوند ده تر هر څه می ډیر څه کلی را معلوم ته خاورو خوند دی زما جامې هم د شګې دي لکه ستا گریوان دی چیری ته هم ښکاری چې وستړی زه هم ډېر ستړی شم دا ښکاره ده چې دا ښکاره چې ستړی کیږي سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه اغوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي علم پرس پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي نه جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ یو ستا هم مخ څومره سپیر ده په ګردونو خاورو دړو زما هم لاس لګر چاودلي دله پښې مې ازغې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی
تنی ژوند شعر مو واورید. حبیب شاه اصرار مشهور په اصرار پاچه هم شعر لیکي. اصرار شپږویشت کلن دی. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې زیږیدلی، حقوق او سیاسي علوم یې لوستی دي. له دوی سره زما همکار صادق رښتینی مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې له شعر سره یې مینه څرنګه پیدا شوې.
د مکتب په وختونو کې به ما سره د مکتب د مضامینو تر څنګ په بسته کې د شعر و شاعري کتابونه را سره او د شاعرانو کتابونه به مې لوستل. نو هغه تاثیرات هم کېدلی شي او دغه د خپل ټولنې د ناخوالې لیدل هم کېدلی شي چې پر انسان باندې اغېزه وکړي. چې زما د شعر د لیکلو او شروع کولو له اساسي عواملو څخه هم دغه دوه عامل دي. یو دا چې د وطن ناخوالې او غمیزې وي چې هغه څوک نه پرېږدي چې هغه کې د لیکوالۍ توام نه موجود وي، نو بیا خامخا تر خوله او تر قلم یې څه راوځي. او یو بل علت دا خپل څوک چې په کوم مسله کې کار کوي یا کوم شی کې مطالعات کوي خامخا متاثره کیږي، نو بیا کېدلی شي په هغه مسله کې کار وکړي. نو چون ما په کوچنیوالي باندې شعرونه خوښول، شعرونه مې ویل، بیا د هغو څخه د تاثیر ګذاري په سبب باندې زه نن سبا دا دی شعرونه لیکم.
ستاسو شعرونه تر ډیره یوازې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي. تر اوسه مو څومره شعرونه لیکلي او څه علت دی چې کومه شعري مجموعه مو نه ده خپره شوې؟
ما ډیر شعرونه لیکلي دي، تقریبا د 300 یا 350 په شاوخوا کې. بز غزلونه ولرم تر اوسه چې ما لیکلي دي، دغه تر څنګ نظمونه هم شته، ادبي ټوټې هم شته. د دین لیکوالۍ په نورو برخو کې ما ځینې کارونه، ځینې اوږدې او لنډې لیکنې کړي دي د مقالو په شکل سره، هغه هم شته. خو تر اوسه مې هغه بې له ټولنیزو رسنیو ما سیوه نور ما داسې په مجموعي شکل نه دي خپاره کړي او د اوس لپاره پلان هم نه لرم. ځکه چې په پښتني ټولنه کې موږ ته سوای چې تر څلوېښت کلنۍ پورې د انسان عقلي بلوغ په اصطلاح پختګۍ ته نه وي رسېدلی. نو کېدلی سي زه په راتلونکي وختونو کې زما د دې شعرونو څخه ځینې بیتونه ایسته کړم، ځینې شعرونه مې کېدای سي ایسته کړم. یعنې زما د اوایلو څخه تقریبا د 1940 الی 1950 کال ایسه زه شاعري کوم، خو د هغه وختونو شعرونه ما ډېر شعرونه ایسته کړي دي. یعنې نه یوازې پر سټیج وایم، نه مې نشر کړي دي بیا په ټولنیزو رسنیو باندې هم نه غواړم. نو دغه څه کېدای سي ځینې بیتونه ځینې شعرونه په هغه کې سړی چین وکړي، په اصطلاح باندې یو داسې غورچان جوړ کړي چې هغه بیا خلک هوس وطن د ورته ولري او هغه واخلي ویل ولي.
ځینې شاعران په خپلو شعرونو کې ځینې خاص سمبولونه کاروي. مثلا ستاسو په شعرونو کې د حسن کلمه ډېره راغلې. د اصرار کدا تقدیر وو، نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکي حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم. د یو بل شعر بیت مو دی، نه مو توره پکښې لڅه نه مو برید ور پکښې تاو سو، د عشق څه خامه جګړه وه مف د ننګ ماشین ګلاو سو. او په یو بل غزل کې همداسې خپل خاوره د یار سترګې د مور ژغ او د بری خوند دغه ټوله رب جانانه ستا پر حسن دلالت دی.
که وګورو ډیری شاعران خپل ځان ته ځینې لفظونه او ځینې لغاتونه او ځینې استعارې او ځینې حتی کلیدي تشبیهات دي چې کاري په شعرونو کې چې د هغه له رویه د هغو شعر پیژندل کېږي. فرض مثال که د عبدالباري جهاني شعرونه موږ ته سو وګورو، ساغر و مینا و ساخي و زاید و داسې ځینې الفاظ دي که څوک شعرونه واوري په پرله پسې توګه دغه لفظونه پکښې راغلي، موږ پوهیږو چې دا د جهاني صاحب شعر دي. دغه رقم په اصطلاح باندې هدیره و کاڼې و څراغ و رڼا و ډیوه و دا شیان که موږ واورو، درویش درانۍ مو سترګو ته درېږي که په یوه شعر کې په مجموعي شکل دا شیان واورو. نو دغه رقم زما په شعر کې عشق و مینه و دغه دا مسایل د خدای لفظ یا په اصطلاح باندې خدای ته ټول هغه لفظونه چې خدای په مخاطب کېږي زه پکښې کاروم، چې دا د شاعر د شعر پیژندلو لپاره کېدای سي. اصلا د دې د حسن و د عشق و د مینې د دې یو فلسفه داسې هم شته چې ډېر خلک مینې ته ارجحیت ورکوي او ډېر حسن ته. ډېر خلک دا دلیل وایي چې مینه فرض مثال تلپاتې او حسن محدودیت لري. لکه که ځواني کې یاست، خو ځواني د عمر یو حسن یا شایستګۍ پړاو دی، خو دا تیریږي. خو که مینې د هر شي سره اوسې هغه ختمېده نه لري. زه دا وایم چې اصلا حسن معتبر په دې خاطر دی چې مینه د حسن سره پیدا کیږي. موږ د عمر تر ټولو پړاوونه د ځوانۍ د پړاو سره ځکه مینه لرو چې شایستګي لري. حسن پرستی پکچی کی حسن خپل شایست لري په دې خاطر مرده ځواني د پړاو ک کورونه وګوره یو څوک تر یو ډیر داس کور خوشی چې ډیر شایسته یې نسبتا نه کور ته چکنډوالای ک یو هیوادونه وګوره ډیر شایسته هیوادونه مرده ک خوشو چې هغه شمال میږي حسن دا رقم به انسان کی په ټولو کائنات کی د حسن پلټنه په دې خاطر انسانان کی یا مخلوقات کی چې پراغه باندې مینا راځي یعنی حسن مرده ک په جنت دوزخ کې جنت خوشو او ډیر خواري ورته کار ستر لاسه کو ځکه جنت ډیر شایسته دي نو حسن ځکه زما په شعر کوم ډیر دی دلته ځنی بیتونه تاثیر اخیستی دا سنور بیتونه هم لکه وایي کنعانی حسن رسوا سوزان وزان ته په غضب دي چې بنده حس شکلی رب څه شایسته رب دي دا سنور لکه د خام حسن خانی دی او بډاز لیوال دی د مسجد ترڅنګ کور دی همسایه د زل جلال دی دا زما په زیاتره شعرونو کې د حسن لبس راغلی دی فلسفه هم کېدای شي دا شی یا سبب وي رات هم کېدای شي دا شی انسانان یا ټول مخلوقات د شایستګۍ سره مینه لري د حسن سره مینه لري د شای سره مینه لري نو په دې خاطر باندې مشته په لمر په سپورمۍ کې د لمر رڼا ډیره تیزه ده تر سپورمۍ په هر معنا په طبیعي لحاظ هم ډیر ګټور دی خو بیا هم مشته سپورمۍ شخونه کې خصوصا شاعران ته چې سپورمۍ ته ناسي د هغې صفات توصیفو کې ځکه چې یو رقم شایستګي لري
د شعر لپاره معیار څه شی دی
شاشه دادی چې ټولنیز بدلون ولري کله د اخلاقیاتو په برخه کې که په اقتصادي برخه کې که په ټولنیز برخه کې چې په هر برخه کې شعر د میسج یا پیغام لودون کې وی او په ټولنه کې د یو تغیر سبب وګرځي په اصطلاح باندې ټولنیز اخلاق کوي کولای شي دینی ارزښتونه کوي کولای شي عقیدوي ارزښتونه کوي کولای شي شهري فرهنګونه او ټولنیز فرهنګونه او اجتماعي فرهنګونه دا کوي کولای شي ما په فکر دا به تر ټولو شاشه او ښه شعر داسې دی چې د هر چا خوښي یعنی انسانان په طبیعي لحاظ هم تر ساده ژبې اهنګینه ژبه خوښي که یو څوک په ډیرو روانو الفاظو باندې غوته خبرې کوي خصوصا د شعر په ژبه کورته وکاري هغه نسبتا و هغه خبرې چې په ساده ژبه کې ډیر ځای نیسي او ډیر ژر انسان مطلب ورڅخه حاصلولی شي فرضي مثال که یو موضوع بیخي په لسګونو مخونو کې د یو کتاب یو لیکوال تشریح کوي کیدلس یو شاعر هغه موضوع یوازې په یو بیت کې تشریح کوي چې دغه د شعر کمال هم په دغه شي کې دی د شعر ارزښت یا د شعر شوالي د شوالي معیار هم په دې شي کې دی چې ډیر لوی میسج ډیر لوی پیغام دا و ټولنې ته یا و خلکو ته په ډیره اسانه طریقه په ډیره وسه طریقه سره انتقالوي د شعر د جوړولو لپاره به تر ډیره مطالعه وکړل شي چې په لسګونو موضوعات په یو شعر کې راڅرګند شي په لسګونو میسجونو باید په یو شعر کې ځای پر ځای شي
له اصرار پاچا سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده اوس هم د دوی یو شعر
قابل ی د دنیا سوم دون د مست ولی پیدا سوم چې قابل ی د دنیا سوم دون د مست ولی پیدا سوم چې نه ما ته څوک راکړی او نه ز پکښې د چا سوم لمبولی می هوس دی په شراب دام وست دی لمبولی می هوس دی په شراب دام وست دی د ګنا پیټې می پنټ کړل په شیخانه کې پارسا سوم موج دروړم د چغارو د اسمان تر لو یلارو موج دروړم د چغارو د اسمان تر لو یلارو مولا خلاص دروازې کړه خرابات یې د دعا سوم ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خونی ژرند ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خونی ژرند زه د تور ورشته په قدر هله پوسوم چې بوډا سوم دا د زلف په حواس به کسی خچه تر سینو باسه دادی زلپ په حواس به کسی خچه تر سینو باسه تشهد خلی تراسه پیش پر تور کربلا سوم هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یې کتلی هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یې کتلی ز په دون د محبت کی په تمام شار کی تنها سوم د اصرار کدا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د اصرار کا خام تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم چې قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې نه ماته څوک را کړی او نه زه پکښې د چا سوم د اصرار کا دا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن پیش کی تیارانو د خندا سوم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري د مې وشتمه د چای نړیواله ورسوه. د چای څښلو دود په نړۍ کې لرغونی دی. په چین کې تر میلاد 200 کال مخکې داسې لرغونی قبرونه موندل شوي دي چې پکې چای ته د ورته پانو نقشې ترلاسه شوي دي. یو شمیر لرغون پوهانو دا نظر ورکړی دی چې له دې څخه څرګندېږي چې هغه وخت دا باور و چې شاید دا پاڼې چې کافین او د کافین په څیر کیمیاوي مواد لري په بل دنیا کې به د مړي په کار شي. د څېړندو له مخې څو پیړۍ وروسته یعنی په شپږمه میلادي پیړۍ کې له چین څخه جاپان ته چای وړل شوی او هلته به په مذهبي او نیمه مذهبي مراسمو کې چای ډېر څښل کېده. د روسي اوسنۍ پلازمینې ماسکو او سنت پیټرزبورګ ته هم له چین چای وړل شوی او هلته دود شوی دی. د راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې کله نننۍ هند برېټانیایانو نیولی و له چین څخه یې په پټه د چایو د بوټي شاوخوا 6000 نیالګي هند ته یوړل، خو وروسته تر دې چې دا بوټي هلته وکرل ورپامې شول چې دا بوټي خو په هند کې پریمانه دي او خلک یې پر اس نه دی پو. د چای د څلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنگلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شدید شي، یعنی د شودو چای جوړوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسکونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنای نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې چای واردوي او تیر کال څه باندې 10,000 ټنه شین او تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته وارد شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د مې یوشتمه په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموتی څښاک دی، خو د نړۍ دغه نوموتی څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډیرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری ورځې په وچ ډوډۍ او چای تېروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود وایي چې د میرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډېری وخت چای او وچ ډوډۍ خوري.
سر مې ده درې ځامنې دي، دوی مې باندې ور په لګورم چې دوه وخته درې وخته چای سره خوري. بیا سل لو پی ګټي دا کرات ور داغم کله یې کله نه لاس گاډي کاری کچا ول چې ول ورک ورک ورنه کپوږه غریبم د تش راځي.
د ټولنیزو چارو کارپو شیردل پاتون د بیوزلو کورنۍ ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو سو په شاد مالی توان ونه لري چې خپل هغه کم امکانات چې کوټ اړتیا دي هغه برابر کړي، نو تبهن چاو سره ډوډۍ خوري. اته داسې کسان ست چې چاو توان هم شاید ونه لري، د یي خو بو سره هم ډوډۍ خورل کیږي، ځکه چې دا غورز می تیر سي نو دا خو مجبورتون دي.
دا په داسې حال کې د چیزینی افغانان وایي د چای څخل د دوی عادت ګرځیدلای او هر ورځ لسکونه پیاله چای څخي. د کابل ښار یو دکاندار مصور ازادي رادیو ته وویل
به چې لازم تقریبا پر ما خفتنه پوری چې کوټ لازم شیر کې دا چای او خاصه چای جوړوم شین چای ایلار او دې خو پان کې او دې ته زمونږ ملګری دوستانه دی ولن ټول دې د چای دا زما چې ولن نه مې او چاته مې او ترمز دم کا زاو چېونه چې کوم سر درد کیږي سر مې درد کوي.
چای په افغانستان کې یو نوموتی څښاک دی چې په پراخه کچه کارول کیږي. د میلمنو له خراغلاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زمونږ د اسناد او ارقامو لمخنه څلور او 1000 ټنه په تیر کال کې مونږ واردات کړی د دوړو هم تور چې هم شین چې او د ماليزیا انډونیزیا او همدارنګه د ویتنام او سنگاپور بنگلاديش هندستان او چین چای واردو خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعماليږي او تور چای کم استعماليږي
خود څرګند نه کړ چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردېږي او که په اندازې کې زیاتواله یو کمواله راځي دا په داسې حال کې چې سیشن با د می یوشتمه د چای نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې لوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي دغه سازمان زیاته کړي چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده د ملګرو ملتونو د راپور لمخې چای یو څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي دا سیان ګړل کیږي چې چای د شمال ختیز هند شمالي میانمار او سویل ویدیز چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړې نه دی معلوم د ملګرو ملتونو د راپور لمخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15000 کال مخکې په چین کې څخل کېده
لهم دې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړو زحمت چې ورله تاسو اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونه مو خدای مل
مسافر سوک مینوی او مولاك بالله